د ډیورند کرښې په اړه د امریکایي سناتور په څرګندونو سره نه دي خپره کړې، خو په یو مطلب کې له امریکا غوښتنه کړې چې د پاکستان په وړاندې په خپله ستراتیژۍ کې بدلون راولي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د آزادي رادیو خبرونه د آزادي رادیو پر ویبپاڼې هم اوریدلی شئ، azadiradio.com. د زهرو کاروان 19 پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. خو تر هغه مخکې پر با ظاهر د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کندهار په ولایت کې د رای ورکولو ځینې محلونه لا هم تړلي دي، خو د دغه ولایت اتلسو اداري واحدونو په ډله کې له معروف او نیش ولسوالیو پرته په نورو کې د ولسي جرګې انتخابات روان دي. د کندهار مرستیال والی حاجی آغا لالی دستگیری د دې انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي. د دې انتخاباتو له لارې به یو لستنه له کندهار ولسي جرګې ته لار پیدا کړي. د میدان وردګ په مرکز میدان ښار کې نن د موټر بم چاودنې د یو پولیس په ګډون شپږتنه وژل او یو ډیر تنه ټپیان کړل. د میدان وردګ د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د پولیس یو مرکز سره سوې ده. وسوال طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. د کندهار په خوګیرنو ولسوالۍ کې څلور وسوال طالبان وژل شوي او د وسلو او مهماتو یو زیرمه له منځه وړل شوې ده. د ننګرهار ولایت د رسنیو له دفتر څخه په یو اعلامیه کې راغلي چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د خوګیرنو ولسوالیو په خلقداد سیمه کې عملیات کړي دي. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې وروسته تر دې چې امنیتي ځواکونو په وروستیو کې ځینې سیمې له دولت مخالفه وسلوالو تصفیه کړې، د رغونې کارونه پیل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیا په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو ځای ناستی نسی کېدای. ماتیس د اکتوبر پر 8مه د بحرین په پلازمینه مانامه کې یوې غونډې ته ویل چې په منځني ختیځ کې د روسیې حضور په دغه سیمه کې د امریکا د تلپاتې باثباته او روښانه ژمنې ځای نسی نیولی. د خبرې داسې مال سوي چې ټاکل شوی نن ناوخته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په استانبول کې د فرانسې، جرمني او ترکیې له مشرانو سره وګوري او په سوریه کې د وکلنې کورنۍ جګړې لپاره د یوې تلپاتې سیاسي حل لارې پر لارو چارو خبرې وکړي. او امریکایي چارواکي وایي سیزار سایوک هغه څوک چې شک پرې کېږي چې یو شمېر امریکایي سیاستوالو ته یې چاودېدونکي مواد استولي دي په 5 جرمونو تورن بلل شوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیک هیلې ومني. زاد النافي همتم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په نور موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې د افغان او بهرنۍ نظامي ځواکونو د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو د جوړولو او قاچاقو بهیر ټکنی شوی دی. خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په نیمروز ولایت کې نږدې 1000 کیلوګرامه نشه یي مواد وسوځول شول. د نیمروز والی سید ولی سلطانی د دې موادو د وسوځولو پر مهال وویل د تیر یو کال په بهیر کې په مرکز او ولسوالیو کې بیلابیل نشه یي مواد نیول شوي چې قاچاقونکو غوښتل د نیمروز ولایت لاري ګاونډوي هیوادونو ته قاچاق کړي. په دې موادو کې 526 کیلوګرامه هیروئین، 450 کیلوګرامه تریاک، 300 کیلوګرامه امفیټامین یا کریستال، 232 کیلوګرامه چرس او تر 500 کیلوګرامه ډیر جامد او مایع کیمیاوي مواد هم نیول شوی ول. د یادونه وړ ده چې افغان ځواکونو په روان کال کې لزګونه قاچاقونکي هم نیول دي. د بدخشان ولایت پولیسو لزګونه لیټر الکولي مشروبات نیول دي. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د کشف امیر نصر احمد جهانگیر رسنوی ته وویل چې دوی په کشم ولسوالۍ کې 329 بوتل الکولي مشروبات په داسې حال کې نیولې چې په دوو موټرو کې د تخار ولایت له ینګی کلا ولسوالۍ څخه بدخشان ته قاچاق کیدل او په دې توری دوه تنه هم نیولې دي. د یادونه وړ ده چې تیر اونۍ د بدخشان پولیسو تر 100 بوتل ډیر الکولي مشروبات د ولایت ته د قاچاق پر مهال نیولې دي. د بلخ ولایت د هوایي ډګر څخه هند ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال دوه تنه ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د بلخ د هوایي ډګر سرحدي پولیسو رسنۍ ته لیږلي راغلي چې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 4 کیلوګرامه هیروین په خپلو سفري بکسونو کې د بلخ هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو میاشتو کې بهر ته د هیواد له هوایي ډګرونو څخه د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی او تر اوسه پورې له 500 څخه ډیر کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوی دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نشه یي موادو د قاچاق په تور 60 کسان ونیول. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره اونۍ کې په لسو ولایتونو کې 9 عملیات وکړل چې په نتیجه کې 60 تورن کسان له لسګونو کیلوګرامو نشه یي موادو سره ونیول.
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې بیلابیل نشه یي مواد ول شوي، لکه هیروئین، چرس، تریاک، امفیتامین، ټابلیټ کا، د بنګو دانی او الکولي مشروبات او د دې موادو د قاچاق په تور 50 تورن کسان هم نیول شوي دي.
د یادمانی وړ ده چې په نیول شویو کسانو کې 13 غوښتل 12 کیلوګرامه هیروئین د کابل او هرات هوایي ډګرونو له لارې هند ته قاچاق کړي. او د نوې وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 13 کیلوګرامه نشه یي مواد نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل 13 کیلوګرامه هیروئین او 10 کیلوګرامه چرس په موټر کې تورخم او سرخرود ولسوالۍ ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 3 اونیو کې دا څلورم ځل ده چې د ننګرهار پولیس د ګڼو قاچاق کوونکو او نشه یي موادو په نیولو کې بریالي کیږي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د هوایي بریدونو له امله د نشه یي موادو د جوړولو او قاچاق بهیر ټکنۍ شوی دی.
دا
بریدونه ډیر مؤثر ول.
په محصلینو کې د نشه یي ګولیو استعمال ورځ په ورځ ډیریږي.
اکثریت محصلین د دې لپاره چې هغوی بیدار پاتې شي ټابلیټ په نوم باندې مصنوعي مواد مخدر دي هغه استعمالوي.
د زور للارې د محتاجینو د علاج په اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
که چیرې دا زنځیر په واچوي دا د فامیل سره یو عقده پیښي. که دا تداوم شي دا په نور رواني مریضو باندې داخته کیږي.
نجیب الله وایي چې 14 کاله کېږي د نشو له وجې له خپلوانو سره راشه درشه نه لري.
دسه بادان و د ما دسه مغزم یو چې و به ویل ولي کې له سواله په مکتب کې څو به د سوالې نه ما به جواب مو وته کړل کړه.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
و سره یا ول داس ور خطا یا فکوڅه کې څوک
کرم خان وو
چې ویل
بس نورې څه کوي خزي فلوی لاس میزان په بالاختک.
وست خبرونې لومړی مطلب ترازو. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو د هوایي بریدونو له امله د تاریاکو تولید کم شوی دی. د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت د سروې د څانګې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د افغان او بهرنۍ نظامي ځواکونو د هوایي بریدونو له امله د نشه یي موادو د جوړولو او قاچاقو بهیر ټکنۍ شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان هوایي ځواک په پام کې لري خپل بریدونه همداسې جاري وساتي. دا وزارت وایي چې هدف یې د دولت او وسلوالو مخالفینو د مالي سرچینو وچول دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو تولید کم شوی او عمده علت یې د افغان او بهرنیو ګډو نظامي ځواکونو هوایي بریدونه دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دې هوایي بریدونو په هغو ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې چې هلته د کوکنارو کښت او تولید ډیر و. ښاغلی احمدي زیاته کړه
دا بریدونه
ډیر مؤثر ول. د 2013 کال په پیل کې د هوایي بریدونو نتیجه په هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو کې ډیره ښه وه. بلاخره د نشه یي موادو قاچاق کوونکي هم پوه شول چې افغان او ایتلافي ځواکونو د دوی پر خلاف لاسونه سره ورکړي دي. قاچاق کوونکي په هر ځای کې تر برید لاندې نیول کیږي. له همدې امله موږ وینو چې نشه یي مواد تر پخوا کم شوي او دا کموالی د افغان او ایتلافي ځواکونو په ګډو هوایي بریدونو پورې مستقیما اړه لري. ځکه نو موږ هڅه کوو چې په 2019 کال کې هغه اړخونه غښتلي کړو چې پخوا ګټور ول تر څو کې لاسته راوړنې ولرو.
افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي ادارې یا سیګار په تازه راپور کې راغلی دی چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د افغان او بهرنی ځواکونو ګډو هوایی بریدونو له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د نشئی موادو د جوړولو 1450 کارخانې او د تاریاکو 2 زیرمې ویجاړې شوې دي. د سیګار د راپور له مخې د دې عملیاتو په نتیجه کې یوازې طالبانو ته تر 40 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر زیان وخته او د 40 میلیونو ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد هم له منځه تللي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویلي ول چې له افغان ځواکونو سره د دوی د ګډو عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو طالبانو او د نشي موادو قاچاقونکو ته نږدې 1500 میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفر احمد جاوید وایي د افغان ځواکونو هوایی بریدونه د هلمند، فراه، ننګرهار او نیمروز ولایتونو هغو سیمو ته هم غځېدلي دي چې هلته د قاچاقو لارې تیرې سوي او یا هم هلته تاریاک ساتل کیږي.
ننګرهار، هلمند، قندهار، زابل، هم فراه او بدخشان دلته نشئی توکو په کارخانو همدارنګ د دوی په قاچاقبرو باندې بریدونه ترسره شوي دي او دا ډیر مؤثر تمام شوي دي. 2019 لپاره هم هغه څه چې د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې خاني ده، هغې په وړاندې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه مبارزه کوي او ولاړ دي.
د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت غواړي ټول هغه میتودونه او پروګرامونه تشخیص کړي چې په روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید په راکمولو کې مثبت رول درلود.
محمد ایاس ترنکو چې د هوایي بریدونو له امله د نشئی موادو او قاچاقونکو د فعالیتونو د ګډوډ کېدو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
او اوس په د نشئی ګولوی حال درکو. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په محصلینو کې د نشئی ګولوی استعمال ډیر سوی دی. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د غشتنې راکمولو رئیس ناصر شریفی ازادي راډیو ته وویل د پوهنتونونو محصلین د دې لپاره چې ویښ پاتې سي او ښه مطالعه وکولی سي نشئی ګولۍ خوري او په دې ډول محتاط کیږي. د کابل پوهنتون ځینې محصلین وایي له یوې خوا د نشئی ګولۍ اسانه پیدا کیږي او له بلې خوا ځینې ځوانان ځکه دا ګولۍ خوري چې ځان نورو ته پرمختللی او عصري وښيي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په روان شمسي کال کې په افغانستان کې تیار ډیر شوی او ځوانان د نورو نشئی موادو تر څنګ په نشئی ګولۍ باندې هم معتاد شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادۍ راډیو ته وویل د نشئی ګولۍ اسانه پیدا کیږي او د پانتون ډیر محصلین یې خوري. دوی داسې فکر کوي چې د امتحانونو په ورځو کې به د شپې لخوا ویښ پاتې شي او ډیره مطالعه به وکړي. ښاغلی شریفي زیاتوي
اکثریت محصلین د دې لپاره چې هغوی بیدار پاتې شي او هغوی انرژیټیک وسي، هغوی اکثرا د ټابلیټ کا په نوم باندې چې یو نوی مواد مخدر دي، مصنوعي مواد مخدر دي، هغه استعمالوي. سره نوي ځوانان د مخدره موادو طرف ته زیات میلان لري په دې شپو کې. د دې لپاره جدي کار پکار دی ترڅو دغه احتیاط مخنیوی وشي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي د نشئی په ګولیو کې په کافي اندازه نشئی مواد شته او د نورو نشئی موادو په ډول زیانونه لري. دا وزارت اندېښنه لري او وایي هغه ځوانان چې دا ګولۍ خوري وروسته هیروینو ته مخه کوي. د کابل پوهنتون ځینې محصلین وایي چې ځوانان دا ګولۍ ډیر اسانه پیدا کوي، ان چې په پوهنتونونو کې دننه هم په پټه خرڅیږي.
عبدالرزاق مدبر هستم، مسئله روانشناسی.
زمان هم عبدالرزاق مدبر دی. په کابل پوهنتون کې د روانشناسی د پوهنځي محصل یم. محصلین ټابلیټ کا او تریمادول ګولۍ خوري. اندا چې لنګدي دوستانو څخه می اوریدلی چې په پوهنتون کې محصلین د نشي ګولۍ خوري. یو دلیل یې دا دی چې محصلین دا کار یو تفریح بولي او بل دا چې دا ګولۍ اسان پیدا کیږي.
فتح الله آین هستم.
زمان هم فتح الله آین دی. په دې ورځو کې د ټابلیټ کا خلل ډیر سوی دی. کله چې محصلین په تیر بیا هغه ځوانان چې سګریټس کوي سره راټول شي، نو په دې ګولیو ډیر آسان اخته کیږي. ما په پوهنتون کې څو محصلین ولیدل سي دا ګولۍ خوړلې او په ویاړ یې نورو ته ځانونه ورکړل.
خو د لوړو زده کړو وزارت بیا دا نه مني چې ګواکې په پوهنتونونو کې د نشه یي مواد کارول کیږي. د دې وزارت ویان فیصل امین ازادۍ رادیو ته وویل موږ په علمي مرکزونو کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه ځانګړي اصول او قواعد لرو چې د نشو مخه نیولې ده.
موږ په دې برخه کې قوانین لرو. موږ هیڅ فرد او ډلې ته په علمي او اکاډمیکو مرکزونو کې د نشو اجازه نه ورکوو. زه په پوهنتونونو کې نشه کول مطلق ردوم او زموږ وزارت په دې برخه کې ډېر جدي دی.
په نشه یي ګولیو باندې د ځوانانو وخته کېدل په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو له مخې له بهر څخه د دې ګولیو د قاچاقو تر څنګ اوس دا ګولۍ په افغانستان کې دننه هم جوړیږي.
درنو اوریدونکو، اوس به پر دې موضوع خبرې وکړو چې محتاجین څنګه علاج ته وهڅوو. د کورنیو ځینې مشران خپل محتاجین په زنځیرونو تړي او فکر کوي چې په دې ډول به نشه پرېږدي. خو طبي ډاکټران وایي چې که محتاجین په زور د نشې پرېښوولو ته اړ ایستل سي، نو عقده اخلي او له زده بېرته نشو ته مخه کوي. دا چې محتاجین څنګه درملنې ته هڅولی سو، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د زور له لارې د محتاجینو علاج څنګه نتیجه لري.
دغه احتیاط درې مرحلې لري. په اول مرحله کې یو محتاط نه غواړي چې تداوي وکړي، چون هغه نوی مواد مخدر ته مخ اړولی، چون هغه منابع مالیم لري، کور کې اعتبار هم لري، بیرون هم اعتبار لري، دونه خلک پرې خبر شوی نه دی. هغه مواد مخدر په شروع کې د خوند ورکوي، هغه جسمي جنسي لذتونه یې د ډېری نه غواړي چې د مواد مخدر ترک وکړي. دو مرحله کې ټول منابع به وچیږي، د تداوی د لګ عمل کیږي. درېم مرحله کې چې بيخي په مزکه ولېږي، مثلا هم جسمن د ضعیفیږي، نه توانیږي. چې هغه مریض په اول مرحله کې ځینې کورونه دي، مثلا احساساتي برخورد سره کوي، تړي څوک چې د سره په زوره برخورد هغه سره یو وقده پیدا کیږي، هغه وقده باعث دي کې چې بیا مخدره مواد استفاده کړي. چون دغه اول مرحله کې چې دا وجود لري، د ځان ته یو مهارت ده، د ځان ته یو میتود غواړي چې تداوي د آماده شي. حداقل یو هفته دوه هفته کې د شفاخانه ته دوی وړي، اول د بستر نوم ورته وانخلي، په زور راوستل، بسترول، کور کې تړل، دا منفي تاثیر کوي، هیڅ نتیجه نه ورکوي.
په دغو درویو مرحلو کې په کومه مرحله کې یوه کورنۍ په اسانۍ کولی شي چې خپل مریض ته قناعت ورکړي تر څو بستر شي؟
په دغه اول مرحله کې دا تداوي ښه نتیجه ورکوي، په شرط د دې چې د ذهنن آماده شي تداوی لپاره. د میتودونه لري خپل مریض په درېمه مرحله کې صرف څه موافقه لري، اما منفي تاثیرات په دې کې ده چې د بیا سکلو چانس ډېر دی. نو دې لپاره هغه فامیلونه دغه اول مرحله کې مشکل پیښیږي، که دغلته یو انساني او علمي آمادگی ورته ولري، مریض شکنجه نه کی، مریض متضرر نه کی، مریض باندې فشار را نوړي، مریض تهدید نه کی، مریض توهین نه کی، صحیح میکانیزم ورته جوړ شي، ډېر ښه نتیجه ورکوي.
معتادین څنګه هڅولی شو چې هغوی خپل علاج ته غاړه کړي؟
هر نفر مثبت او منفي پینټونه لري. د مسلکي دندګانو دغه مثبت نقاط د په مقابل کې استعمالیږي، نو دا یو خاص مهارتونه د روانشناسي دندګانو دا لري. دغه اور مرحله کې د مریض بستر ته آماده شي، د آینده ډېر ښه ده.
ستاسو دغه کورنیو ته هغه څوک چې هغوی په کورنۍ کې معتادین لري، هغوی څنګه کولای شي له کوم میتودونو کار واخلي بالاخره چې هغوی خپل مریض دې ته قانع کړي چې روغتون ته ولاړ شي او د ځان علاج وکړي؟
معتادینو مریضي کې یو اصطلاح د انکار، کله چې د فامیل ورته وي ته مواد څخه انکار کوي، کله چې فامیل یعنی ثبوتوي چې ته مواد استفاده کوي، بل هغه نه دغه انکار فامیل ته راځي. فامیل وایي چې ولا زما زوی د زخو به رسوخ فامیل یم، زه په اجتماع کې نوم لرم، که چېرې خلک خبر شي چې د زوی مواد استفاده کوي، نو دا به څنګه کېږي؟ فامیل انکار کوي. بیا بالاخره فامیل هم داسې وخت راځي خپله اشکارېږي دغه مشکل، نو هغه وخت دلاسه ورکړي. باید په اول کې دغه مریض باید انکار ونه کړي، عجل دغه خپل مشکل د فامیل سره شریک کړي. فامیل ته زما داسې توصیه ده، کله چې دغه مشکل سره دوی مواجه کیږي، نو اول مرحله کې د مسلکي کسانو سره دا مشوره وکړي چې دغه حالت سره زه مواجه شوی یم، عجل بل هغه کوم فامیل اعضا چې نفوذ لري مریض باندې هغوی خبر کړي.
ځین مشران خپل معتادین په کور کې په جنجرونو تړي او فکر کوي چې په دې ډول به نشه ځینې پاتې شي. د علاج دا لاره څومره ګټور او مؤثره ده؟
فامیل باید قبولی کی چې احتیاط یو مریضی ده، نو دوی باید یو مریض شکل باندې برخورد وکړي. که چیرې دا زنځیر په واچوي دا د فامیل سره یو عقده پیښي، یا په کور کې بندي کی، یا مواد پرې قطعه کی، دا یو رقم شکنجه ده چې دا مریض ته ورکوي. که دا تداویم شي دا په نور رواني مریضو باندې داخته کیږي.
که یو معتاد په زور روغتون ته یوړل شي، څنګه کیدای شي معتاد ته قناعت ورکړل شي چې علاج ته خپله غاړه کیږي؟
روانی دی نگان خصوصا در شیشه مریضان، یعنی در مواد چه دفتن پیقته که در سوسیدل تارد یا در افکار در خودکشی ورسره زن جوبری یا بلسو جوبری کلم در آمده نی در تدویم نتیجه نورکی و هم در وی چه زده چه واتلم بیاوه هم نو دا بسترول دی دیدیم یا میتوت لری اساس روانشناس در سر کار که چه در ذهنن آمده شی بستر تا بیاد بستر شی. پر کور که کسی در دریمیشتی پیزیمیشتی یا کالور در زنزیر واچه یا وطری چه بیرنوزی بیایس کی ولی چه در ذهن باید تغییر ورکول شی. اغه میتودونه ورته راهنمایی کوي، مثلا یو ورځ دوه ورځ درې ورځ خپل راځي ځان بسترای روانشناسان ورسره کار کوي، ذهن تغییری ورته چې دا به مواد مخدر استفاده ونی کی ټول شان لیره وزي، یو نوې دنیا ته داخلي، یو نوې ژوند ته داخلي کی. حمایت د فامیلی دا جز د تداوی ده. که مریض په خپل خوخه باندې مری شي او حمایت د فامیلی ورسره نی، کوم پول چې دا مثلا فامیلی د شفاخانه منځ کې دغه مستحکم نی کی تداوی نتیجه نه ورکی، نو که په زور بستر شي یا مریض پر عذاب بستر شي، د حمایت د فامیلی ډیر سره مهم ده. یو نفر وی فامیلی راځي مثلا پختونه کی زما پختونه وی سبنه کی در حال چې فامیل لري، فامیلی نشته د شفاخانه یا په ما ولایت کې فامیلی پختونه نه کی ورنه، مواد به ترکی دروندی نگره نور مشکلات ورته پیخي چې بیا بهش د دیګي چې مواد استفاده وکي.
د زور لالارې د محتاجونو د علاج په اړه مو له ډاکټر وحید الله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاس تنک مرکه اورېده او اوس د خاطرې واردی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ یو سرویش کړه نجیب الله په ولسم ټولګي کې په نشو اخته سو. دی وایي چې نشو له خپلوانو دومره لیرې کړی چې انا اتلس کاله کېږي د خپلې خور کره هم نه دی ورغلی. دا چې نجیب الله ولې نشه شروع کړه او وروسته یې څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاس تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه په یولسم سم په امتحانو کې وو چې کور ته راغلم، امتحانونه چې کرام نه ټیګونه ډکه دل ما چې او د کور ولیدل یولسم کتابونه مې خطا کړم. ما ویل چې دې خلکو سره لوچکی ته ونه وجې دا خلک په قرار نه پرېږدي. رتی خو پوستا کې خو خامخا ته پوستا چې یو مرکز دي، یو چار سو له چار سو تاریاکو له تاریاکو پوډر هم تقریبا دغه د اتلس کاله اولس کاله کېږي چې پرې عمل کې بند دي. اول خو ما نه اعتبار اخیستی، زه په کور کې در باندې اعتبار ونه کړي، نو بل خو بیاګانه بیخي کوي نه. او په دغه اولس اتلس کاله عمل کې زه میلمانه یم تلای، زه خور کره میلمانه تلم، خور یو خور یو ورور زه نه تم. مال په کور کې خپل لوچکان لري، خو زه کېناستم چې څه وایم، ټیلیفون له چار چا اخلي باسي هلته خرڅوي. زه که چې په هغه کور کې وستن رو کسې وای د پلانکې سوی راغلی او معتاد و، اګر که په ماګه زه دا کاره نه یم ولې دغه د شي نوم بد ده. نو دا ژوند ما ته داسې فکر وکړه چې داسې د بوسو ژوند داسې خو داسې بدن و دې ما او داسې مغزه مې وه چې و به ویلې ولیکئ لس سواله په مکتب کې څو به د سوال یلې ما به جواب م اتاق کې حل کړی و. اوس ته یوه خبره راته شل پیرېم وکړې داسې فکر وکړه لکه دیوال ته چې لګیا، یو په دوه درې خبرو کې مې ډېر مغزه تنګېږي. فزیکی قوت مې صفر ته رسولی، ما به تقریبا لس ساعته دولس ساعته مارتول وهم، اوس خپله په لاره باندې نه سم تلای. یعنی انسان ډېر عجزه کوي، دونه عجزه کوي چې سترګو باندې به شي ته ګوري او ګیلاس چای به یخې ورته ګوري به دغه وس درکه نه وي چې دا پیاله خولې ته کړي. خو پرزه پرزه د انسان اخلي وبه کوي. ایما د انډیوالانو ږیره اچوي نه قسم په خدای چې ته قسم وخورم چې دا ایما همزور دی، پنځه کاله را باندې غټ ده، ته به بیخي ونه مانې. ضرور یا به مې پوهنتون یا به مې فاکولته یلې که نه، یا دولسم خو به مې خلاص کړی و. ظالمانو د کور راشي دغه مطلب و نه دا مکتب و نه وایم نه در نه پاتې شو. تا ما ته له کور نه د ورځې څلور سوه روپۍ ځینې نیم سوه روپۍ راکولې، د موټر کرایه هم راکوله. اخلی وایي راځه په کور کې وهه، زه کسې چاره نه درلوده، خو لیدلی وم شل یوویشت کاله شول د ما دې امان. تر درېیم بستره پورې هم پلار دا فکر کوه چې پرې به دي، خو چې له درېیم نه خطا شو د دې باندې پوه شو چې دا په داسې بلا باندې ککړ شو چې پروردګار پرې هم ونه کړي نه شي خلاص یدی. خو د منګه معامله دې بدلوه، یما ښځه وای خو خپل کور کار به پرې خود کوی به نه څه، هلته به پنځه کورونه پاکول. ما ورته ویلې که دې را سره ژوند نه تېرېږي، خو ما سمه په پښتو باندې پوه کړه، وایي خو نه دې کېږي نه مې کېږي در سره. بس ته لاړه کور ته، هلته دې مونږ په خور باندې سخت ظلم راواخیستی، مونږ خور یې بېله کړه جرو بس جرو جنجل. بیا په خوله کې تیزاب ور اچولي و، مونږ ته بیا دلته بوتله، دا په تیزابو باندې وژلې وه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې ستار کور ته راځي خو له څېرې ډېر غمجن ښکاري. مېرمنې په لیدو ورخطا کېږي او پوښتنه ځینې کوي چې څه خبره ده. ستار ورته وایي چې بس پوښتنه مه کوه، په لویه بلا اخته سوم. دا چې ستار له څه ډول ستونزې سره مخ سوی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
ستار السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا، په خیر راغلی.
خدای دې خیر کی. څه شی کرې چې زما کوبوي؟
ما ویل غنم به پکې وکرم.
څه شی غنم؟ ته په دې دومره ګټورو کښتونو کې غنم کرې؟
نو بل څه شی وکرم؟ بس هم دا غنم را پاتې دي، د کال غله خو به مې شي.
تاریاک وکړه تاریاک، چې پیسې یې په جوال کې کور ته یوسي.
ستا خبره سمه ده چې د تاریاکو ګټه ډیره ده، خو تاریاک ډیرې اوبه غواړي، غنم لا ښه دي، ډیرې اوبه او مصرف نه غواړي.
د پیسو غم مه کوه، زه در سره یم. زه به پیسې په پور درکم. هر وخت چې د تاریاک ټول کړل پور مې راکړه.
یاره تر اوسه مې نه دي کرلي، داسې نه چې
ورخطا کېږه ما. متل دی وایي چې ګټه په تاوان کېږي. زما خبره ومنه.
یاره کرم خانه، داسې زړه نا زړه دی کړم. خیر دی، مشوره به پې وکړم.
مشورې ته هېڅ ضرورت نشته، پر خدای توکل وکړه او هسې کار شروع کړه. ها دا دی، دا پیسې واخله، برمه ورباندې وکاږه او پاتې پیسې په تاریاکو ولګوه، د کور خرڅ دیم کېږي.
ښه سمه ده، تاریاک به وکړم، وبه ګورو چې څه کېږي. السلام علیکم کرم خانه.
وعلیکم السلام.
کرم خانه خدای دې راواله، راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نسکم، دی او کار لپاره راغلی یم. زمه چې تلوار مې دی.
خدای دې خیر کی، د کوم کار لپاره راغلی؟
ما ویل اوس خو دې شکر دی تاریاک واخیستل، اوس نو زما پور راکه.
کرم خانه اوس خو تاریاک ارزانه دي، ګټه یې بلا پسې، یوازې هغه د اوبو مصرف لا نشي پوره کولی. څه وخت راته وګوره، کله چې تاریاک لګران شي بیا به دې پور درکړم له خیره.
تاریاک څه معلوم دی چې کله به ګرانېږي؟ زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم.
که اوس یې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي، بچیان مې وږي پاتې کېږي. خیر دی، لږ صبر راته وکړه.
که پیسې نه وي خیر دی، اوس همدا تاریاک راکړه، پاتې پیسې به مې وروسته راکړي.
پاتې پیسې به دې له کومه درکړم؟ نور خو په کور کې ولاکه شیم لرم، نه پیسې، نه زار او نه مال، بس یوازې همدا تاریاک لرم.
ښه خیر دی، صبر به درته وکړم، خو په یو شرط.
څنګه شرط؟
ما ورخطا کېږه، دومره سخت شرط نه دی. شرط دا دی چې بل فصل به هم تاریا کری، بس تر هغو به تاریا کری چې زما پور ادا کېږي.
ښه سمه ده، خدای مې دې په خیر له دې پوره خلاص کړي.
اوس ژر ورشه تاریاک راوړه چې زه بل ځای کار لرم.
سمه ده، زه به تاریاک درته راوړم.
اوس سړیه، ول داسې ورخطا یې؟ په کوڅه کې څوک و؟
کرم خان و.
چه ویل؟
خپل پور یې غوښت.
نو تا څه ورته ویل؟
بس نورې څه کوې ښځې، په لوی لاس مې ځان په بلا اخته
کړه. ولې خدای دې خیر کړي، څنګه دې ځان په بلا اخته کړي؟
تاریاک در یادوم، که مې اول ستا خبره منلې وای او غنم مې کرلې وای، اوس خو به مو د کال غله درلودی. متل دی چې وایي غوا مرداره پور په غاړه. اوس هم وږي پاتې شو او هم پوروړي شولو. خدای دې کرم خان خوار کړي، په دام کې یې بند کړم. تو ورشه هغه تاریاک راوړه چې د ستارخان خوله ور ډکه کړم.
زموږ خو څه په وسه نه دي، خدای دې له ستارخان سره زموږ حساب وکړي. خدای دې دغسې تش لاس او وږی پرېږدي لکه چې موږ یې پرېښودلو.
ستارخانه خدای دې خوار کړه، ما له تاریاکو څه غوښتل، په بلا دې اخته کړم بلا.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زار کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای